افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات خبرونو کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله افغانستان نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر بار پرون دوشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتې زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال لا نه و پوره شوی چې لشپږم لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې شي. د طالبانو حکومت د 2022 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالډن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش خراسان څنګه د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېرونه د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکي او یو پولیس په چړې ووهل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. نړیوال بانک نن سه شنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارد پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ایزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي. د داسو د برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې د خبر پښتونخوا کې جوړیږي په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,360 میګاواټو نه تر 15,400 میګاواټو پورې ورسیږي. دا بند د چین په مرسته رغول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمته او د ژغورنې لپاره د اسرایل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرایل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبه په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نوسایرات کې انترسره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 270 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جیرمی لارنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ میشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداري چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولی وو. لاورنس زیاته کړه چې فلسطینی وسلوالو په ګڼمیشتو سیمو کې د برمتو د ساتنې په خاطر د فلسطینی ملکي وګړو او برمتو ژوند په خطر کې اچولی دی. لاورنس وویل ښایي د دواړو لورو اقدام له بشري جنایتونو سره انډول وي. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د غونډې جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکېنۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې بې ساره لوږه او د خوړو خوندیتوب که څه هم په وروستیو کلونو کې مخفخه کېدو خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنۍ تنخواوې 15,000 افغانیو ته راټیټې کړې دي.
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي.
د طالبان د حکومت چارواکو وایي د 2013 کال له پایله تر اوسه څلور سوه زره ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خورونو نیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګه او د خړو خوندیتوب مخ په خکې دوه خلا هم د هوار لسلورمه برخه څخه زیات وګړي دي ژوند پات کې دوه لپاره خوراکي مرسته اړتیا لري. د خورونو نیوال پروګرام دا هم ویل چې په افغانستان کې طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته بشري ناورین نور هم پیچلې او لا زیات شوې ده. د سازمان پراتونکو شپږو میاشتو کې خپل مرستو د دوام لپاره شپږ سوه اویا میلیون ډالر رو د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر اړ کسان وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بیړنۍ مرستې ته سخته اړتیا لري. نور حال د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېساري لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنی 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی. دبليو اف پی زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډېر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. څلور میاشتې کېږي چې کرا مې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د مې په میاشت کې یې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامله ده. دبليو اف پی دا هم ویلي چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکي او خونکي مانی چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنی تنخواوې 5000 افغانۍ تر ټیټې کړې دي. دغه خزیده پریکړه غیر عادلانه او له تعویز ډکه بولي او وایي چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. تفصیل به هم د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښوونکو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکې تاییدوي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتني معاشونه 15,000 افغانۍ ته راټیټ کړي دي. دوی دغه پریکړه د ښځو پر وړاندې بې عدالتي او ښکاره تبعیضي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمېدو سره به لا له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې د جوزا میاشتې له پایله به نور 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. په هرات ولایت کې د یوې دولتي ادارې یوې ښځینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز هم باید
سموک همکارانو هڅه وکړه چې له مرکز څخه د کوچنی اختر پر رسیدو سره لک تر لګه د جوزا د میاشتې معاش د تیر په څیر ورکړي، خو هغوی ونه منله او یې ویل چې موږ کولی سو پخوانی معاشونه هماغسې درکړو خو د راتلونکو میاشتو له معاشونو څخه به یو څه کم
کړو.
په همدې حال کې په دولتي ادارو کې د ښوونکو په ګډون یو شمېر ښځینه کارکوونکو هم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې دا موضوع تایید کړي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. په کابل ښار کې یوې مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې ښوونکې ده خو اوس یې معاش کم شوی دی.
لور می خون که ده زنگ را تا ووه اوی ویل چه دا چه ماش یه 15,000 افغانه را تیت سوای لاریون وکری، خود دفتر در رئیس لخوا ور سر عالی که نیول سوی چه که چولگه یه ترانسی او لاریون وکری حوزه تا با اولل کی گی ستونزی بیخی دیری دی نو ده زوند نور واسن لرو.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت اداري امور ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا صادر شوی دی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاش چې اوس مهال په کور ناستې دي او که دې فرمان کې هغه ښځې هم شاملې دي چې اوس هم د دولتي ادارو کارکوونکې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو بی بی سي د طالبانو د یوه حکومتي چارواکي په حواله د دغه لیک تصدیق ثابت کړای. د ښځو د حقونو فعالان هم د طالبانو د حکومت دغه فرمان د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض نښه ګڼي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي. طالبان د ښځو پر وړاندې خپل پخواني سیاستونه دوامداره کوي او غواړي ښځې له ټولنې څخه وایستل شي. که څه هم د دوی د بیا واکمنېدو سره سم دوی د ښځو اړوند یو پر بل پسې فرمانونه صادر کړل.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دغه فرمان خپله سیستماتیک تبعیض ده، ډیر محدود ځایونو کې چې هغه شد ضرورت د ښځو حضور ته لکه د تالاشي او بعض شفاخانو کلینیکونو کې چې دوی کار کوي د هغوی معاشونه کم کول، یعنی د خپله د ښایي چې د طالبانو ایدیالوژي د ښځو په مقابل کې دا ده چې ښځې اصلا د نور انسانانو په توګه دوی مساوي نه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته ډیری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه اوس په کورونو کې ناستې دي او د طالبانو حکومت ویلي وو چې دوی ته به معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ سره په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو د بندیز په ګډون ښځې له لسګونو نورو بندیزونو او فرمانونو سره مخ شوي دي. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو دغه فرمانونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا پریکړې لغوه کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو .com د 2000 لومړي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته که څه هم په دې هېواد کې جګړه ختمه شوې او نسبي امنیت ټینګ شوی، خو ځینو وختونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دې نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې بیا هم دا هېواد ناامنه بللی دی. ورته یوه ارزونه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ نن د 2023 کال د سولې شاخص په نوم یو راپور کې کړی او افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو کم امنه یا ناامنه هېواد بللی دی. نور حال د فیروز عزیزی پر راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سه‌شنبه په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سږ کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړکېچن سوای دی. د IEP د راپور له مخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. تغراز ویل سوی چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ سوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلی چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل سوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې کتار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي ده، څلور نور خو ژوندی و، څلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه لس کسه پس پای مخ دی مړ کېږي، دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنګ اوس شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنګ نیست ولې، جنګ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختمه شي، چې وکړای شو خپل کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل، د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې امنیت او ثبات پر وړاندې د غواخونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت چې انجاریه و سیاست چې طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شیبه د سولې امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې ناامنی رامنځته شي.
خو دا مهال د سولې او ثبات دوامدار کېدو او هر اړخیز اقتصادي ودې لپاره کومې حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل:
رای حل نیست که جامع بین المللی
د حل لاره همدا ده چې د نړیوالې ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونه پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکره میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کښېني او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي څیرې ازمایل سوي څیرې بللې دي. د یادونې ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او بیا یې په حماس غږ کړی چې دا طرح ومني. امنیت شورا د پریکړه لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه شخړو راپورونه ورکول کېږي. نور بله احمد کله واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړ چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلو شل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګمان کېږي چې ښایي درېیمه برخه یې وژل شوي وي. بایډن دا طرحه د یوې اسرائیلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلي یو ځل بیا را ژوندۍ کړي چې د غزې اتمیاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې 80 له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي د 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د طالبان د حکومت کډوالو او رسندونکو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پیله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته ستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي.
زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي قلم لګي مکتب ته به لیږي، نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړي، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریله پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طلب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډېر بېکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي. دغو ځوانانو دغه غوښتنې په خوست کې له طلب چارواکو سره په یوه غونډه کې مطرح کړې. نور حالی د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد، د نشه یي توکو استعمال او کارونه، سړي تختونی، د قومونو او کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ، همداشان ځینې نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي. د باکو ولسوالۍ اوسیدونکي او مدني فعال رحمان الله گهیز مشال رادیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړې چې دوی چارواکو سره شریک کړي.
خوستی ځوانان په غوښتنې سره د امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي. په خوست کې د خځو او نجونو پر وړاندې په خاص ډول د جبري نکاح او په بدو کې د خځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي.
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکارۍ له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلې دي چې ځوانان ورڅخه کړيږي. د خوست د ترزیو حواله شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکار دي، هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت د مثلا بیکاری دو، نو هغه ستونزې چې موږ شریک کړل په موږ کې ځوانان بعضې نورو برخو کې ستونزې لري، مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې.
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونی ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي. خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی، مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او د غشتا ستونزو ته رسیدګي وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوریدي. د دوی په وینا پراتلونکي کې به نه یوازې د دا ډول ناستو بهیر روان وساتي، بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي. خوست امنیت قمندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ د په میاشت کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي، کومې خبرې وي، هغه واری شي. په پوره توګه انشاءالله مطمئن شو. الله تعالی ته مې امید ده چې بیا هم آینده کې مجلسونه وشي، کوم ستونزې چې دي هغه ټول حل شي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تېرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بېلابېلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي، خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومت